Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د سهار 15 بجې دي د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته راغلاست. له هر څه مخکې په مو کلی خبرونو ته په کابل کې د بیگانې چاودنې پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې ومنله. په کابل کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران ویلي دي چې د شپاړسمې ناحیې په الوخیلو سیمه کې په یوه مسافر وړونکي موټر کې چاودنې درې ملکي وګړي وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. خو داعش ډلې د اعلام په نوم پاڼه کې ادعا کړې چې د کابل په شپاړسمه ناحیه کې د پل چرخي زندان پر یو موټر په بمي برید سره یې د دې محبس لږ تر لږه لس تنه کارکوونکي مړه او ټپیان کړي دي. د طالبانو چارواکو تر اوسه نه دي ویلي چې دا برید چا کړی، خو اعلان یې کړی چې یو مشکوک کس یې په دې تړاو نیولی دی. په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې چاودنه په یو واړه مسافر وړونکي مرسیدس موټر کې شوې ده. دا په کابل کې روانه اونۍ دوهم برید دی چې د داعش ډلې خراسان څانګه یې پړه مني. لومړۍ چاودنه د شنبې په ورځ په دشت برچي کې وشوه چې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه دوه کسان پکې ووژل شول او څوارلس تنه نور ټپیان شول. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د لس میلیارد افغانیو په ارزښت د څلورویشتو پروژو تړونونه منظور کړي دي. په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې ارک په ایکس پاڼه کې راغلي چې دا تړونونه د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د ملي تدارکاتو د کمیسیون له لوري تر ارزونې وروسته منظور شوي. د بیان له مخې په دې پروژو کې د پنجشیر د پارندې د بند جوړول، د زابل د توري بند بشپړول، په کابل ښار کې د ځینو مهمو سړکونو اساسي رغونه، په ځینو ولایتونو کې د برېښنا رسول او د با کیفیته او چټکو انټرنیټي خدماتو وړاندې کول شامل دي. د طالبانو حکومت ویلي چې د دې پروژو د کار په پیل سره به زرګونه کاري فرصتونه هم رامنځته شي. په 2023 کال کې د افغانانو په ګډون څه باندې 3,00,000 کسانو په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې. د جرمني د ډي پي ای خبري اژانس د خبر له مخې د مهاجرو او پناه غوښتونکو لپاره د جرمني فدرال ادارې په دې وروستیو کې خپله کلنۍ احصایه خپره کړې او ویلي دي چې له 2016 کال راهیسې تر ټولو ډیرو کسانو په تیر 2023 کال کې په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې. د راپور له مخې ډیری پناه غوښتونکي په لومړي ګام کې د سوریې، بیا د ترکیې او وروسته له افغانستان څخه جرمني ته تللي دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لسګونه زره افغانان اروپایي هیوادونو په تیره جرمني او ګڼ شمېر نور بیا امریکا ته کډوال شول. پر دې سربیره لسګونه زره نور کسان هم په ناقانونه توګه په قاچاقي لارو جرمني ته ولاړل. د جګړې له پراخېدو سره د غزې له روغتونونو څخه پاتې ناروغان او ډاکتران د تېښتې په حل کې دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون اندېښنه وښوده چې له دې سره به په غزه کې پاتې فعال څو روغتونونه هم بند شي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د غزې په جنوب او مرکزي سیمو کې روغتیا پالان او ناروغان د ځانونو د خوندي ساتلو لپاره له روغتونونو څخه تښتي. ډېر کم شمېر روغتونونه په غزه کې چې د اسرایلو تر بمبریو لاندې ده فعال پاتې دي. اسرایل وروسته له هغه پر غزې بریدونه پیل کړل چې د اکتوبر په 1مه حماس ډلې پر اسرایلو پراخه حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او له 240 نور زیاتې یرغمل کړل. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس یې اداره کوي ویلي چې د اسرایلو په حملو کې تر دې دمه څه باندې 3,000 کسان وژل شوي. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. اسرایل ویلي چې له حماس سره د پاتې شاوخوا 100 تنه یرغملو تر خلاصون او د حماس ډلې د مشرتابه تر له منځه وړو پورې به خپلو حملو ته دوام ورکړي. او د افغانستان او هندستان د کرکټ ملي ټیمونه سبا خپل لومړی شل اووریزه لوبه کوي. د لوبه د پنجاب په موهالی ښار کې ترسره کیږي. افغانستان او هندستان درې شل اووریزه لوبې لري چې لومړی د جنوري په 11مه د پنجشنبې په ماښام، دوهمه یکشنبې د جنوري په 14مه او درېمه وروستۍ د جنوري په 11مه د راتلونکي چهارشنبې په ورځ ترسره کیږي. له آزادې رادیو سهارنې خبری مجله اوري. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی شلمه نیټه ده چې د 2024 میلادي کال د جنوري له 10 سره برابره ده. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبریږي. راپورونو کې د کابل د بیگانه چودنې جزئیات درکو. په یو مرکه کې به واوري چې آیا طالبان د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي.
طالبان د دې وړتیا نه لري د ظرفیتي لحاظه، تخصصي لحاظه، چې فزیکي، اوپراتیفي، رواني، اقتصادي امنیت ټینګ کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي چې په افغانستان کې اوسمهال د کورنیو سرپرستي ښځو ته ورلغاړې ده. د تاجکستان د انصار الله وسلوالې ډلې د یو قومندان خپلوان ادعا کوي چې د دې قومندان مړی او ژوندی له شاوخوا یو کال راهیسې په افغانستان کې ورک دی.
یو نیم کال کېږي چې موږ هڅه کوو د ورور په اړه یو خبر ترلاسه کړو. هر چیرته مو چې مراجعه وکړ، د مرګ او ژوند په اړه مو کوم خبر ترلاسه نه کړ.
په نورو موضوعاتو کې و باورې چې د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوی د ژوند لازمې اسانتیاوې نه لري.
برېښنا ډېره اهمه ده. له مسؤلو چارواکو مو غوښتنه ده چې د څمکنۍ ولسوالۍ ته د برېښنا په راوستلو کې دوی پوره جدیت وکړي او دلته برېښنا راولي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع راخلو. په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ چارواکو اعلان کړی چې د سه شنبه پورز د کابل ښار په شپړسمه ناحیه کې د یو ماین په چاودنه کې لږ تر لږه درې ملکی وګړي وژل شوي دي. د دې قومندانۍ ویان خالد زدران پرون پر ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په الوخیل سیمه کې په دې چاودنه کې څلور نور کسان هم ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې بیا ادعا کړې چې دوی د کابل د شپاړسمې ناحیې په اړوندو سیمو کې د پل چرخي زندان په یو موټر کې په بمي چاودنې سره د دې محبس لږ تر لږه لس تنه کارکوونکي مړه او ټپیان کړي دي. په دې اړه نور حال د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ ویلي چې ماین په یو واړه مسافروړونکي موټر کې ځای پر ځای شوی و. د دې قومندانۍ ویاند خالد زدران په ایکس پاڼه یا ټویټر کې لیکلي د دې پیښې په تړاو یو شکمن کس نیول شوی، خو ده نه دی ویلي چې دا څوک دی او له کومې ډلې سره تړاو لري. دا چاودنه د کابل په ختیځه برخه کې شوې. دا په 2024 کال کې په کابل کې دویمه چاودنه ده. لومړۍ چاودنه شنبه د جنوري په شپږمه د کابل په لویدیځ د دشت برچی په شیا میشته سیمه کې په یو کاستر ډوله موټر کې وشوه. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د داعش خراسان څانګې په دشت برچی کې د شنبه د ورځې د پیښې مسؤلیت ومانه چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دغې ډلې په یو بیان کې ویلي غړو یې د شیا مسلمانانو په یو بس کې چاودیدونکي توکي وچول. دشت برچی په زلونو د داعش خراسان څانګې د بریدونو هدف ګرځېدلی. دغې ډلې پر ښوونځیو، روغتونو او جوماتونو پراخ بریدونه کړي او په ټول هیواد کې نور سیمې هم په نښه کړي چې اکثر پکې شیا میشتې سیمې هدف ګرځول شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونامه ویلي د کابل په لویدیځ کې د شنبې د ورځې په چاودنه کې د هزاره ټولنې لږ تر لږه 25 کسان مړه او ټپیان دي، خو د مړو او ټپیانو دقیق شمیرې نه دی په ډاګه کړی. یونما په ملکی وګړو د هدفي بریدونو د بندولو او د عاملونو د حساب ورکولو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت ویلي داعش ځپلې او ترهګر وډلو ته اجازه نه ورکوي چې له افغانستان نورو هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. خو د امنیتي چارو شنونکي او د پخواني جمهوري نظام پر مهال د وسلوال پوز ویاند جنرال اجمل عمر شینواري ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان د امنیت په نیولو کې پاتې راغلي.
2023 کال کې د دې احتمال ډیر زیات دی چې ګواښونه او توریستي عملیات د داعش نور توریست د لخوانه نور هم اضافه شي. متاسفانه طالبان کم کاذب ډاټ چې نړیوالو ته اولسته ورکی د امنیت د ټینګښت په حق لباندې پاغي کې مطلقاً پاتې راغلي دي او دا په دوو کلو په تیرېدو سره عملاً ثابت شو. سره دې چې دوه ولس او د هیواد امنیت نشي ساتلی، اته دوه خپل امنیت نشي ساتلی.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د داعش، تحریک طالبان پاکستان او القاعده په څیر د جنګیالیو د موجودیت راپورونو د افغانستان یو شمېر ګاونډیانو اندېښنې هم راپارولې دي.
په کابل کې تر پرونی 14 وروسته د پرزیدل جمهوریت نظام د امنیتی او دفاعي ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواری وایي چې طالبان د امنیت په نیولو کې پاتې راغلي. د ښاغلي شینواری د خبرو یو برخه مو په راپور کې هم واورېده، خو هغه له ازادۍ راډیو سره په یو بشپړه مرکه کې ویلي چې طالبان د پلازمینې د امنیت لپاره لازم ظرفیتونه نه لري او د داعش حملې نشي مهارولی. له ښاغلي شینواری سره صفی الله ستانکزي مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې د کابل امنیت څومره مهم دی او آیا طالبان سمه پاملرنه ورته کوي که نه.
د هر هیواد پلازمینې امنیت د ټول هیواد د امنیت استازیتوب کوي، نو د کابل امنیت مهمه دی. ولې تنها د طالب او ملا او د مدرسې په سیستم باندې امنیت نه ټینګیږي؟ کم فزیکي فشار، کم رواني فشار چې او کم ګواښ او ډار چې خلکو باندې حاکم ده، درسته ده ټولنیز لحاظه به خلک ونشي کولی چې مدني فعالیتونه وکړي، ولې د پوځي ډلو دپاره، د تورېستي ډلو دپاره دا په هیڅ قیمت باندې نشي کېدلی چې دوی مخنیوی وکړي. بل د هغې تر څنګ د طالبانو ټټپوړي چارواکي چې دي، هغو د خپلو مشرانو نه ډېر سخت خوابدي دي، په دې چې مشران یې په حیش و عشرت کې دي او نور هغه اصلي اهداف او کم مقدساتو باندې چې دو په اصطلاح جهاد کوو هغه یې پرېښي دي.
په 2024 کال کې کابل تر دې دمه د 214 شاید دی. په یوه اونۍ کې طالبان خو د امنیت د ټینګښت ادعا لري، مګر ولې د دغو 14 په مخنیوي کې پاتې راغلي او برلاسي نه دي؟
دا د اوس نه دی، دا د لومړي سر نه چې کله طالبان حاکمیت ته رسېدلي دي، موږ د مسلکي لحاظه تخصصي لحاظه تل دا ویلی دی چې طالبان د دې وړتیا نه لري، د ظرفیتي لحاظه تخصصي لحاظه چې فزیکی، اپراتیفي، رواني، ټولنیز، اقتصادي امنیت ټینګ کړي. ولې هغه امنیت چې پاتې هو هغه تقریبا د جمهوریت وخت هغه امنیت و چې دوی شو کولای په یو څه موده اسوده توګه باندې هماغه امنیت ته دوام وکړي، او بل په جمهوریت په وخت کې د امنیت اصلي ویجاړونکي خپل طالبانو او نورې تروریستي ډلې وي. نو په دې بنسټ باندې د طالبانو لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې وشي کولای هغه کم فزیکي، رواني، اقتصادي، ټولنیز امنیت چې د علمي او تخصصي لحاظه ایجاب کوي چې هغه تامین کړي. په دې برخه کې دو لازم ظرفیتونه نه لري.
داعش څومره جدي تهدید دی چې د اکثر دغه 14 مسولیت مني او څه به پېښ شي که مخه ونه نیول شي؟
داعش یو نړیوال تروریستي فني او مسلکي شبکه ده تروریستي چې ډېرې وړتیاوې لري، او طالبان په هیڅ ډول باندې د دې توانایي او د دې ظرفیت نه لري چې د هغو د پرمختګ او د هغو د عملیاتو مخنیوی وکړي. لومړي سر کې طالبان د دې ظرفیت نه لري چې د داعش کوم ګواښونه چې دي هغه په دقیق څیړول باندې وڅېړي، او هغه ګواښونه چې د هغې څیړنو په بنسټ باندې رامنځته کېږي د هغې لپاره تدابیر ونیسي. او د هغې تر څنګ داعش طالبانو ته نه بلکې سیمې او نړیوالو ته یو لوی ګواښ دی که چېرته پاملرنه ونیشي او همدغه ګډ وډ نظام چې اوس حاکم دی دا روان اوسېږي. باعث د دې کېږي چې هم په افغانستان کې هم سیمې هېوادونه او هم د نړۍ نورو هېوادونو ته ګواښونه وکړي او حتی تروریستي عملیات ترسره کړي.
د پرزیدل جمهوری نظام د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری یو چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې خپل نظر څرګندو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې د مهال په افغانستان کې د کورونو سرپرستی میرمنې کوي او دوی تر ټولو زیانمنه ډله ده. د اوچا د راپور له مخې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي چې ډېری ښځې دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي دا مهال په افغانستان کې د کورونو سرپرستې ښځې د نارینه سرپرستانو په پرتله تر ټولو زیانمنه ډله ده. دغه سازمان د لومړنیو اړتیاو لپاره په بیړنیو لارو چارو ډېره تکیه، د کموم رنجونو په ودونو کې زیاتوالی، د خوړو نه خوندیتوب او د ماشومانو د کار زیاتوالی د نورو زیانونو په توګه یاد کړي. اوچا دا مسائل په یو راپور کې چې د دوشمې په ورځ د افغانستان د بشري اړتیاو پلان او په 2024 کال کې ورته د ځواب ویلو په نوم خبر کړی مطرح کړی دی. اوچا په دغه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي چې ډیری ښځې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کورونو ځینې سرپرستې میرمنې هم وایي د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د محدودیتونو له امله اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی. د دې ښځو له ډلې فرشته وایي مخکې په کابل کې په یوه دولتي اداره کې کار کاوه خو اوس بې دندې شوې. نوموړی چې د 5 ماشومانو مور ته وایي د چنګاښ په میاشت کې د طالبانو حکومت له دندې ګوښه کړه او اوس د عاید کومه بله سرچینه هم نه لري چې خپلو ماشومانو ته خواړه برابر کړي. فرشتي ازادي راډیو ته وویل
زه په خپل کور کې یوازنۍ ډوډۍ راوړونکې وم، بل څوک نشته چې له ما سره مرسته وکړي. له عمارت څخه غواړم چې بیرته مې په دنده کړي. زما په څیر په سلګونه کورنۍ یعنې ښځې شته چې د خپلو کورنیو سرپرستی دي. دوی څه وکړي؟ اولادونه یې څه وخوري؟ زما 5 اولادونه دي. زه شپه او ورځ حیرانه یم چې څه وکړم. ډیر غریب او له ستونزو ډک ژوند تیروم.
زندگی فلاکت باره سپری میکنه.
عابده چې په مزار شریف ښار کې ښوونکي و هم وای خاوندې مړ شوی او د طالبانو لخوا د ښځو پر کار له بندیز وروسته د خپل ژوند لګښتونه نشي پوره کولی.
شرایط قبلی که بود ماش داشتم.
مخکې می ماش درلوده او اوس می چه میړه مړ شوی بل څوک نشته چې کار وکړي. زه خپله د کور سرپرسته یم او عاید هم نه لرم. همداسې په کور کې ناسته یم او ژوند مخکې نشم وړلای.
نمیتونم زندگی را پیش برده.
یلدا چې د یوې اوو کسیزې کورنۍ سرپرسته د هموای پخوا د یوه خصوصي ښوونځي مدیره وه خو د طالبانو د بندیزونو له امله له دندې ګوښه شوې ده.
زه د اوس لپاره د خپلې وکسیزې کورنۍ سرپرسته یم. له دې وروسته به وګورم چې څه کیږي او څه به وشي. هره ورځ له یوې نوې ستونزې سره مخ کیږو.
مشکلات جدید سر رایمونیه.
که څه هم د طالبانو حکومت په ځلونو ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي خو په سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي برخو کې د ښځو په فعالیتونو د محدودیتونو تر څنګ هغوی په ډیرو دولتي او غیر دولتي ادارو او سنګارتونونو کې له کاره منع کړي دي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د مرستو د کمښت او د ډیرو ښځو د بې دندې کېدو تر څنګ بشري مرستو ته د اړمنو ښځو شمیر هم ډیر کړی. اوچا په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې له خپلو شریکانو سره په ګډه د ښې همغږۍ او مرستې رسولو په خاطر دوی په 2024 کال کې د 3.1 میلیونه افغانانو له ډلې 12.3 میلیونو ته لومړیتوب ورکړی چې د دې لپاره 3.6 میلیارده ډالرو ته اړتیا ده.
facebook.com/azadiradio
له ازادي رادیو سهرنی خبری مجله اوري. د تاجکستان د انصار الله د وسلوالې ډلې د یو قمندان محمد شریفوف کورنۍ او ملګری وایي چې له شاوخوا یو کال راهیسې د هغه مړی او ژوندی ورک دی. شریفوف چې په مهدی ارسلان مشهور و د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د راپورونو په اساس د افغانستان د ځینو هغو سرحدي ولسوالیو قمندان ټاکل شوی و چې له تاجکستان سره ګډې پولې لري. طالبانو په افغانستان کې د انصار الله د جنګیالیو موجودیت رد کړی دی. صفی الله ستانکزی او د موضوع نور تفصیل.
د راپورونو له مخې محمد شریفوف چې په مهدی ارسلان مشهور دی د طالبانو په بیا واکمنېدو په 2023 کال کې د شاوخوا 5 هغو سرحدي ولسوالیو قمندان وټاکل شو چې له تاجکستان سره ګډه پوله لري. د انصار الله وسلواله ډله په تاجکستان کې ممنوع ګرځول شوی او محمد شریفوف هم د تاجکستان د حکومت لخوا له 2015 کال راهیسې په ځینو ترهګرو سازمانونو کې د غړیتوب په شک تر تعقیب لاندې دی. د محمد شریفوف خور نازنین یونسوفوا د ازادي راډیو تاجکي څانګې سره تېره ورځ خبرو کې ویل چې ل یو نیم کال رئیس د خپل ورور له حاله نه دی خبر.
یو نیم کال کېږي چې موږ هڅه کوو د ورور په ارامي یو خبر ترلاسه کړو چې وپوهیږو مړ دی، ژوندی دی یا نیول شوی. هر چیرته مو چې مراجعه وکړ د مرګ او ژوند په اړه مو کوم خبر ترلاسه نه کړ. هیڅوک هم په اړه نه پوهیږي.
د انصار الله ډلې یو غړي هم د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته د نوم د نښودلو په شرط وویل چې محمد شریفوف نه میاشتې مخکې کابل ته د یو سفر پر مهال نادرکه شو. دا هغه خبره دوی د مخدره موادو یو ډله قاچاقبر ونیول او هغوی منلی چې محمد شریفوف یې نیولی و خو د هغه د مړي او ژوندي په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د ازادي راډیو تاجکی څنګه د دوو سرچینو چې یوې په خطلان سیمه کې د سرحدي ساتونکو په دفتر او بلې د بدخشان په غرنۍ خود مختار سیمه کې د وویل دوی د انصار الله ډلې د غړي له ورکیدو خبر دی. دغه سرچینې زیاته کړې له هغه وخت چې د مهدی ارسلان نوم په رسنیو کې په پراخه کچه خپور شو او د تاجکستان چارواکو په سرحدي چارو کې د هغه ګمارنه په جدي توګه نیولې وه. ښایي طالبانو هغه پټ کړی وي او د هغه د ورکیدو اوازې دروغ بللې وي. محمد شریفوف د تاجکستان د نوراباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی او شاوخوا دیرش کاله عمر لري. تاجکستاني چارواکو په پرلپسې ډول په پوله د تاجک جنګیالیو موجودیت اندېښمن کړي. د ازادي راډیو تاجک سرویس ته سرچینو ویلي طالبانو له ګاونډي تاجکستان سره د اړیکو د نرمولو په هدف د انصار الله جنګیالي د دغه هیواد له پولو څخه بل ځای ته وړي. تاجکستاني چارواکو له دې مخکې ویلي وو د دغې منع ګرځول شوې ډلې له 200 تر 300 پورې جنګیالي په افغانستان کې دي چې ډیری یې د تاجکستان اتباع دي. طالبانو د انصار الله سربیره د نورو اکثرو بهرنیو وسله والو ډلو موجودیت په افغانستان کې په تېره بیا د طالبانو په لیکو کې رد کړی دی. د انصار الله ډله د تاجکستان د مخالفو ځواکونو د قمندان امرالدین تبروف لخوا رامنځته شوه چې په 1990 کال کې د حکومت او مخالفو وسله والو ترمنځ د سولې هوکړه ونه منله او افغانستان ته واوښت. د امرالدین د مړینې خبر اته کاله مخکې په رسنیو کې خپور شو.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو دا شپه پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې اجمل اند چمتو کړي.
د فارین افیرس خبرونه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري استلو په اړه لیکنه کړې. خبرونه لیکي د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ راهیسي چې د پاکستان څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د وټل لپاره ورکړل شوی وخت پوره شوی. د پاکستان پولیسو او ځایي چارواکو د غلطه د میشتو افغان کډوالو بې ساري ځپل پیل کړی دي. وړاندې ویل شوی دي پاکستانی پولیسو ان هغه افغانان هم زورولي او نیولي چې قانوني اسناد لري او پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنري سره ثبت دي. د افارین افیرس په وینا په دې لړکې د یو شمېر افغان کډوالو شتمنۍ او مالونه د ځایي چارواکو پولیسو لخوا لوټل شوی او اټکل کېږي چې 450,000 افغانان به چې ډېرې د ژوند خوندیتوب لپاره پاکستان ته کډه شوي وو بیرته په جبري توګه افغانستان ته ستانه کړای شوي وي. د پاکستان دولتي راډیو د یک شنبې پورس په اعلان کې ویل چې له دې هیواد څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او د 2023 میلادي کال له نومبر څخه د جنوري د میاشتې تر 8 نیټې شاوخوا 4,000 افغان کډوال له پاکستان څخه ایستل شوي. په اعلامیه کې دا شوی چې دا بهیر په مسونه او بایزته توګه دوام لري. کله سګونو هغه افغان کډوالو چې له پاکستان څخه ایستل شوی په ورستۍ ونیو کې ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستانی پولیسو او مامورینو لخوا ورسره زور زیاته شوی، زورول شوی او لزینو یې مالونه اخیستل شوی. فارین افیرس خبرونه لیکي له پاکستان نه د بیا اسنادو افغان کډوالو په زور ایستل تر ډیره په غیر قانوني کډوالۍ پورې تړاو نه لري، بلکې د خبرونې په باور د اسلام آباد او په کابل کې د افغان طالبانو ترمنځ د زیاتېدونکو اختلافاتو سره اړه لري. لیکوال وای افغانستان کې په 2023 میلادي کال کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د پایل راهیسي په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو بریدونه زیات شوي. فارین افیرز وای د پاکستان حکومت افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې د پاکستانی طالبانو پر ضد د اقدام وکړي، خو د طالبانو تر واک لاندې کابل بیا له اسلام آباد غواړي چې د پاکستانی طالبانو سره د خبري وکړي او د هغوی غوښتنو ته پام وکړي. پاکستانی چارواکو په ورستیو کې پرله پسې دا وی کړی چې د پاکستانی طالبانو د تحریک غړي افغانستان کې امن ځایونه لري او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ټي ټي پی پر ضد مبارزه کې همکاري نه کړي، خو د طالبانو حکومت بیا دا وی ردوي او وی افغانستان له خاورې هیڅ چاته په بل هیواد کې د مداخله اجازه نه ورکي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي دوی په پاکستان کې د امنیت ساتلو مسول نه دي. د ای اس پی ان کرک انفو وی پانی بیا د کرکټ د راتونکو څو هغه نړیوالو لوبو په اړه لیکنه کړې چې ټاکلې ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هم پکې برخه واخلي. د دې وی پانی د یو ریپورت په وینا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د فبروري په میاشت کې د سریلانکا او ایرلند په وړاندې ولوبېږي. وړاندې ولولو چې د کرکټ دې دوه لوب لړیو کې 3 ورځنۍ یا 500 ورځې لوبې دي او 3 شل ورځې لوبې شامل دي.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو لمړی د دې خبري مجلې ورسته راپور. د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکو وای د سیمه د پکتیا یو مهمه کاروباري او ګڼمیشته سیمه ده، خو دوی د ژوند لپاره لازمي اسانتیاوي نه لري. دوی وای لارې خرابې دي، تر اوسه د سیمې ته برېښنا نه ده غځېدلې، بیکاري ډېره ده او د جمهوریت د وخت ځینې پروژې هم نیمګړې پاتې دي.
د پکتیا ولایت د څمکنیو اوسیدونکي وایي د دې سرحدي ولسوالۍ اړوند د ډېریو سیمو خلک د کار، روغتیا، پوهنې، کرنې او د ژوند په نورو برخو کې لازمه اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د دوی په وینا دا حالت د دې لامل شوی چې د خلکو ټولنیزې او اقتصادي اړتیاوې ډېرې شي او دوی د بېلابېلو ستونزو او ننګونو په شتون کې خپل ژوند پر مخ بوزي. د څمکنۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي روح الله مشال رویته ویل
موږ دولت نه دا هیله ده، دا غوښتنه ده چې اندې کې خلکو ته کاروبار سیخ کې مخته پروژې مخې ته منظوري کې اوس کلینیک ته ضرورت ده. یو کې یو کلینیک ده، هغه دپاره ډاکټران دي کم دي، ځکه خلک ډېر مجبوره دي، خلک اقتصاد ته راپه ډېر ژوبلې.
د څمکنۍ ولسوالۍ شارنه او سرحدي بازار په داسې موقعیت کې دی چې د ځایي اوسیدونکو سربیره د شپږو نورو نږدې ولسوالۍ اوسیدونکي هم د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره ورځي. په دې ځای کې اوسمهال یو شمېر وړې کارخونې د پرزه جوړولو ماشینونه او چاپخونې هم فعالیت لري، خو څمکنیو ته تر اوسه شته وارداتي برېښنا نه ده غځول شوې. د څمکنیو ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد مسرور وایي
په څمکنیو ولسوالۍ کې بعضي کارخانې دي او تر څنګ لوی مطبعې شتون لري، نو برېښنا ډېره اهمه ده. له مسؤلو چارواکو مو غوښتنه ده چې د څمکنیو ولسوالۍ ته د برېښنا پر وستلو کې دوی پوره پوره جدیت وکړي او دلته برېښنا راولي.
د څمکنیو اوسیدونکو او کاروباریان په دې ځای کې د بانکي خدمتونو نشتون هم له مهمو ستونزو ګڼي. عبدالرحیم چې د څمکنیو اوسیدونکو دی وایي
ما سره دلته بانک وای ما ته په یو ځای کې یو تجار قرض راکوي، هغه وایي چې هلته لاړ شه زما په بانک او په اکاونټ کې دا پیسې واچوه، نو ماتم دلته رسیږي. زه چې کله ورته دا خبره وکړم چې زه په داسې یوه لره پرته سیمه کې اوسیږم چې هغلته بانک څنګه نشته، نو دغه د بانک څنګه چې ورته ووایا سړی بې اعتماده شي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د اړوندو ادارو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره په همغږۍ کې د خلکو لپاره د کاري فرصتونو برابرول په لومړیتوبونو کې دي. اقتصاد رئیس مولوی محمد انور رشید ویل
دولت په چوکاټ کې امید لرو چې ښې پروژې پکتیا ته منظور شي او هم موسسات سره مجلسونه کړي دي، هغوی هم وعدې کړي دي چې په مختلفو برخو کې به دی پروژې منظوروي، تطبیقوي به، تر څو پکتیا کې د بېوزلۍ د بیکاري کچه له منځه ولاړه شي او خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې څه باندې 9.8 میلیونه وګړي لاسنیوي ته اړتیا لري او دوی هم د بودیجې د کمښت له امله له ټولو سره مرسته نشي کولی. د کاري فرصتونو د کمښت تر څنګ طبیعي پیښو لکه سیلابونو او وچکالۍ هم لا ډېر خلک د نورو مرستو ته اړ کړي دي. په افغانستان کې د اوسنۍ بیکارۍ تر څنګ د معلوماتو پر بنسټ هر کال نږدې 350,000 تازه بشري ځواک هم بازار ته وړاندې کیږي.
تاسو لا پیغامونو
زه اسد الله د هلمند مدالي څخه د پیغام ته پرېږدم. ما د ازادي رادیو د مشرتابه ټول ملګرو څخه د هیله کوم ازادي رادیو په افغانستان کې بیرته فعالیت پیل کړي. ازادي رادیو ډېر ښایسته رادیو او ډېر ښه پروګرامونه لري، نو په افغانستان کې د ازادي رادیو هیڅ حد اوس په افغانستان کې نه کوي.
السلام علیکم آزادی رادیو اوریدونکو او کار مور په هلمند کې پراته یو ډیر سخت وچکلی وچکلی زپلی، نو مور ورو حکومت سمور سره مرستو په سلام.
د کندهار د ولایت تشپین د بولک ولسوالی کې بالکل د موږ د ډاکټران شې دي کې د کلینیک دي کې شخصي ډاکټران دي، بالکل په ټول ولسوالی کې ډاکټران نشته. دلته چې مطلب یو څوک دوا او پنمانو پوي کې د دوا او پنمانو پوي او متکی انګلیش از دی هغه دوا خانه راستري هغه ډاکټر صاحب یې هغه ولایلی مریض ورسی مرض یوې د بل مرض دوا ورکی پی پی جن هغه مریض ته یو پدرې نور بدن ته تاوان ورسیږي، خاص بدن کې لکه زار وګرځي. نو زما خبره ده د محترمو باید چې د افغانستان د صحت وزارت باید دلته آیات را لګولي وای او دلته له ډاکټرانو چې تحمل اخیست وای.
مخ په یمن کې زندان یو درنه پر افغانان یو ازادي رادیو د عمرسته را سره وکي دایمه گزارش کم گزارش هم کپورته کو گزارش جوړ بکو کای تاس خو خې موږ درې نه پروغانان په یمن کې زندان یو یو کال کې د لیو به سرنوشت هیڅ کوم په درد نه خوري دغه د ریاست سفاره د پیغام ورکوه غو پیغام ته جواب نه ورکوي یو میاست درې میاست درې هفته بعد یو پیغام د موږ جواب ورکوي سي دولت خبر سره موږ دلته پریشان سرگردان یو ولا دلی زندان کې وضعیت هم ډیر خراب ده
ستاسي پیغام ستاسي نظر